وړاندوینه ورته کړې ده، واضح صراحت لري چې د ماشوم نه بعد دا استفاده ونه شي.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې په ژواک سیب داسې راغلي دي چې ماشومان یې د شاقه کارونو نه البته منع کړي وي، که څنګه؟
په نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلي دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1999 کې چې د سازمان ملل متحد لخوا هغه شوای ته تایید شوی ده، په هغه خو واضح راغلي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نده راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید دا ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغنه باید مخنیوی وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پښواک سیب داسې شته چې البته به هم ماشومان منع کړی وي او یا ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومان باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانه ستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه وانه خستل شي. دا صراحت لري په دوهشتو او درویشتو مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم وو، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدی که نیدی پلی. و پر حال پر بخکنی قوانین و پر اساسی قوانین که خدا موارد راغلی و سه ماشومان باید لده شاقه کارو لغنه لچارون باید مخنوی و شه او دوی ده شاقه کارو تا باید وانسته ولشه.
پښواک سبدا س کورنۍ همشته سره لږ اقتصادي وضعیت خوي، خو به هم په ماشومان باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرې د دوی خ سخت را شپاینده کې او پاینده کې مسولیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم ده چې ماشومان باندې شاقه کارونه وشي تر څو پاینده کې دوی کلک راشي او مسولیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا د خبرې کوي چې ماشومان باید پروډکټوب کې په کار بلد شي، تمرین دی وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ځوان چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کټار رقم 16 به تر به وي.
مننه کوم. په سره شرایط کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان د څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ور باندې کیږي او کنه کیږي او که کیږي عوامل څه دي هم د علت به سوي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په سره شرایط کې افغانستان کې لړډي ربا د مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، ټولنیز اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی من وینو یعنی ضرورت نه دی خبره ته سمنګ پر بحث وکړو عملا وینو په خار بازار کې په کلو باندې کې چې ماشمان نه ډیر نه ور استفاده کیږي ته شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبور کیږي زه فکر کوم چې یعنی دې لامل نه واضح دي چې د افغانستان دا نه ور شرایط نه ور وضعیت اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي ولداسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل شوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده خو په هر حال په کور کې نشته نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفاده هم کیږي او دوی مجبوره کیږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي
ډیره مننه که چیرې په ویټولنه کې ماشومان شاقه کارونه ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي دوی به د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي په جواب سره
دا خو لورای معلومه ده چې کچیر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي دوی له فشار نه زیات کارونه تر سره کې په ماشومتوب کې معلومه ده چې منګه پراتلونکي په ځواني کې منګه اغنه دی او تعلم فرد په هیڅ ټولنه کې اغنه منګه ګټه نه سوخسته اکثرا دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي دوی رواني مشکلات پیدا کوي د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف وبختو نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتون کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت
ډیر مننه کوم پښواک صاحب د چې ماشومان باندې شاقه کارونه ونشي یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً د موږ حاکم نظام دا دوی په دې خپل دی د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اساس او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اساس د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي مې مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نک دی او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دونه فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پر راتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبري د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه واوریدي دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو مړاله کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کازري کو تاسو ټول پلو الله سپارو خو وخت ولرئ
ده آزادی ملمه
درنو اوریدونکو سلامونه نن لې ودا سه ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشتہ کې ډاکټرا وی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کړي. ل ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په ورختون کې د یوې څنګ مشر دی، د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب ل تاسو واورو او اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سروان صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم، په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله، چې په 1990 په آخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستله چې ضرورت لري درګونو په برخه کې یو کنسلټانټ. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نو زه نو د جراس سره په انګلیسي ژبه لخت افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړل چې د ځای مو ته ساتي که زه جرمني لخت زده. نو ما څنګه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلمانی ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه و هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلمانی زده کړی و، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسو د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لرئ؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم روسي ژبه کله چې ما اول 9 میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر هم نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصنه هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشي په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلی دی، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخه لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی یعنی د جملې جوړښت یعنی په کوم ځای کې فیل رسي په کوم ځای کې دوام فیل رسي چیرته مثلا تیر حالت یعنی مستقبل حالتونه او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی لمخ کې هم
کله چې زه روسیې ته راغلم زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم ما د پښتو ژبې زده مې وه خبرې مې پرې کړلی شوی ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه باندې نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله یو د مواد کم بود بل اقتصادي مسایل دا د دوه باید شول چې هغه مجله ونه چلېږي زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې تر روانه وشي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولای شي
د ژبې تر څو هم دا ډیره زیاته مهمه ده د موږ یو لوی نیمګړتیا ده چې یو څوک ممکن تخصص په برخه کې ولري ډیر تکړه وي مثلا یو ډاکټر خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولای بنان د دې علم له سره پات شي او نور خلک ترې ډیره استفاده ونه کړی شي یا یو بل څوک ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري نو هغه هم نشي کولای چې خمواد خلکو ته وړاندې کړي تاسو لشمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنه کړی دي
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لومړی ډاکټر مې په بلاروسیا کې ولیکل هغه په روسي ژبه و او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه دي دورکی تر سره شي اغه په ټوله بلاروسیا کې باندې منل شوی بروشور وو چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د دورکی د ناروغي تشخیص وکي په څه شکل باندې دوه عملیات تر سره کوم کوم عملیات تر سره کی یا دوی پر د ډیر عملیاتونو دي زموږ کولای په نن وخت کې ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیره د جوغور یعنی بعد اول عملیات نه دوه مره من کشی باید دقیق غدا طول مکمل یو لغت په نام د اکسترا کپسولار یعنی د طول نزیون باید لمنزه یورل شی او هرمونی تیرپی باید بار کرشی دا پیشنات شل کالا مخ که و اتا دیر اتا تنویم پیندویش کالا مخ که نو په موغو طریقه بانی بلروسیا که دقیق جرایی وستر سرکی او وقتم په بل ډاکټرونه فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړې دي
د ما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښتل روغتیا په مجله کې مدیر لیکنې کړې نشم ویلای چې شل یا دورا به په غو کې کړې وي بیا بعضو شوم چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنه کړې وي نو ا نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع هاده وي د هیماتولوژي په برخه کې د څو چې هیموفیلی و د شایان لري ولې کنه مې کړې و دا افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلې
بله دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي دغه لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکو په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په المان کې ژوند کې ډېره مرسته کړی ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې حتی په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي، تر یو وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شول. د دوی پاره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکله د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي. اول خو نوی مملکت و،
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسائل دي. مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاندې کې درلودلو، زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، د فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي، د ام ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه. هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسمو تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې تکولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه کې په پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعض څورتوي سپرسی چې موږ د یو بل په منځ کې جوړ کړی هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دی یا د سیاست دی یا د ګروپونو دی، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دوه خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټول اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایل شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پر مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پر تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی، یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زلمو څو غواړي چې چرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بیرته لرشي هواته
علاقه طبي خبر دا عرف خان چې خارج کړي دا علاقه لري چې فلسطین ته لور چې په فلسطین کې خپل خلک سره ژوند
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډیر وخت کې چې له هواده بهر یاست په دې موده کې بیرته هم کله تللی یاست
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم توغونه مخکې په 2016 کې تللی وم 2016 کې زما پلار وفات شو خدای دې غرق رحمت کړي نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډیر ولایتو ته مرلم د دوی پر چې د موږ هغه نوی مسایل داسې دي چې د منطقي خلک په یو ولایت کې بل ولایت ما پلار په ډیر ولایتو کې د خلکو سره ډیر ښه اړیکې د ارتباطات درلوده نو طبي خبر د موږ هلمند ته لاړلو چې هلته د موږ لښته د خپلوان دي شبرغان ولایت ته لاړلو هلته هم د موږ خپلوان دي کابل ولایت کې وردګ ولایت تقریبا ډیر ولایتو ته لاړلو
ما له ځینو اورېدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلی دي خو دې مندو پلرونو څخه دې خپل هیواد په اړه قصې اورېدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی مال شاید وطن نه خوښ سوی برعکس تر هغه کسانو چې وطن لیدلې او تر هغه هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی تاسو څه احساس درلود کله چې لډیرو کلونو ورسته لمړی ځل په 2011 په پریشو ځکه چې دې پلار دی وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود
په اجتماعي ډول باندې لکه فعال سړی ما په خپلوانو کې هم ارتباطات افغانستان د موږ تاسو د خپلو دوی دی یعنی کومه هر څه په بل مملکت کې هر څه تر لاسه کوو خو ژوند هم جوړ کو افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي او دا تر اوسه پورې د پاتې کې نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نکړم یو زه ما تاسو ته وایم چې زه ډېر په شیان مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم دا شیان چې په علمي برخه کې ذکرم او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم اما د ما هغه څه چې ذکرم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم متاسفانه اته روسیا کې کېدلی شته نو په مسکو یو په غټو خرو کې دا کولی شي افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته
نو هغه وسایل هلته نشته دي اته په جرمني کې په ټولو روختونو کې هغه کورونه چې ذکرم په ټولو روختونو کې نه کیږي کېدای شي په غټو روختونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې
بل ډاکټر صاحب تاسو په خپل روختون کې یو مسؤلیت هم لري د وی برخه مشي په غاړه لري ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی موږ په 2000 کال او 2015 کال په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیا دم اوغه وخت کمپیوټرونه وو باز نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل هغه ولګر شول د هالندیانو د ویټولن د خوانه قندار ته بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته وو د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویل چې موږ ته خطر ولګی چې د پلاني په نوم را رسیدلې دي بل ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت اوس ته هر څکړم د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډک برخه ده دا دولتی سیستم باید دوتا کار وکړي. دا ما درته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کیږي، دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالنګ، مثلا د ما دپاره د هالنګ تبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، بعد غونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسی، بعد غونه جرمني. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دو یو واګونو دوه واګونو موادو باندې افغانستان تغییر نکړي.
ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان دې ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اوریدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې، یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزي روغتون چې IMC ورته وي له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم هغه کړلې اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړل. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسېږو چې افغانانو ته وکولی شو په دې برخه کې هم کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ په کار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه و کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتره د نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي دوی په چې د ګردو یو موږ چې بډوټي ورته یو دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده، په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نچکی، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدلی، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي، او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسئله چې ده، باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونه له منځه وړي، او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده، د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسئله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بل خصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي. او دا ټول د افغانستان د تیاری نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري، دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
ਦਾਦਵੀ ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادی رادیو شپا ورز لطاسو سره.
تب ما یاد بی زبتا یادم خودی دن اکڑی اشنا چھے بتا حیرم تب ما یاد بی زبتا یادم خودی دن اکڑی اشنا چھے بتا حیرم تب ما یاد بی
چھپ